بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقرې د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ او ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 14مه، د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول شلمه، او د 2000 میلادي کال د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې هم یو سیاسي تبصره لرو چې د صهیونیستي رژیم په جیلونو کې د بندي فلسطینی اسیرانو د بد حالت په هکله ده. ورپسې له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه اورئ. بیا هم د قرآن کریم د ترجمه او روان او آسان تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایرانی لرغون کوټونو سیل تر عنوان لاندې زموږ د پروګرامونو د لړۍ اوومه برخه اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یو څو شیبې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو میناوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر قومندان وویل د ایران په سرحدونو کې له هر ډول ګواښ سره به پریکنده چلند وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وینزویلا له ولسمشر سره ملاقات وکړ. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ټول هیوادونه دې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې اجماع ولري. د افغانستان له ولس سره په خواخوږی کې د تهران په آزادۍ برج باندې ویډیو میپینګ وشو. پاکستان او اروپا په افغانستان کې د تشدد د ختمېدو په ضرورت ټینګار لري. او مشهور پاکستانی عالم د میکرون د څرګندونو په وړاندې په چوپتیا نیوکه کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران په سرحدونو کې له هر ډول ګواښ سره به پریکنده چلند وشي. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر قومندان وویل د ایران په پولو کې له هر ډول ګواښ سره به پریکنده او پر وخت چلند او مقابله وشي. جنرال سلامی پرون د ایران د شمال لویدیس په اردبیل ولایت کې د اسلان دوز ولسوالۍ د سرحدي پولې او د میلمغان بند په کتنه کې زیاته کړه. پایدار امنیت د ایران د اسلامي جمهوریت سره کرخه ده، او په پولو کې هر ډول ناامنی او ګواښ چې د خلکو د امنیت او ذهني آرامښت د زیانمنېدو سبب کیږي د منلو وړ نه دی. جنرال سلامی په نړیوالو پولو کې بدلون نه راتلل یو مهم کار وباله، او د قراباغ په نښته کې د ایران سرحدونو ته د هر ډول خطر له پیښولو د ښکېلو لورو په ډډه کولو باندې په ټینګار سره یې څرګنده کړه. د ایران په پولو کې له هر ډول ګواښ او یا تیری سره د پریکنده او پر وخت مقابلې لپاره ضروری تابیاوی شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وینزویلا له ولسمشر سره کتلې دي. محمد جواد ظریف د وینزویلا له چارواکو سره د ملاقاتونو په دوام کې د دغه هیواد له ولسمشر نیکلاس ماډورو سره هم وکتل. دواړو چارواکو په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د مختلفو مسایلو، همداشان د مهمو نړیوالو مسایلو په هکله
سلام مشورې او د نظر تبادله وکړه. د ایران خارجه وزیر له ماډورو سره له کتنې مخکې د وینزویلا له خارجه وزیر جورج اوریزا او له مرستیال ولسمشر ډیلسی روډ ریګیوس سره لیده کاته کړي وو. د ویلو ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر 13/4 د وینزویلا، کیوبا او بولیویا دریو هیوادونو ته د سفر په پیل کې ړومبی د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته تللی دی. محمد جواد ظریف به له هلته نه کیوبا او بیا بولیویا ته لاړ شي او ټاکل شوی چې د دغه هیواد د نوي ولسمشر لویس آر سی د لوړې په دستورو کې به هم ګډون وکړي. ټول هیوادونه د لطرهګرۍ سره په مبارزه کې اجماع ولري. په ایران کې د افغانستان سفیر لطرهګرۍ سره په مبارزه کې د ټولو هیوادونو د ګټې ملګرتیا بخنه غواړم د ټولو هیوادونو د ګډې ملګرتیا او سیمه ایزې اجماع غوښتنه وکړه. عبدالغفور لیوال بیگا ایران پریس خبری آژانس ته په مرکه کې وویل په کابل پوهنتون باندې ترهګرې حملې د افغانستان او د ټولې سیمې خلکو ته یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې ترهګري په سیمې او نړۍ کې یو ستر ګواښ دی. تهران کې د افغانستان سفیر ټینګار وکړ د خلکو د امنیت او هوساینې د ساتنې لپاره له ترهګرۍ او توندلاریتوب سره د ګډې مبارزې په موخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملګرتیا ضروری ده. د ویلو ده چې درې وسلوالو بریدګرو 13/2 د کابل پوهنتون ته په ننوتلو سره له 14 وروسته د دغه پوهنتون یو شمېر محصلین چلماری کړل چې له عملی 22 محصلین ووژل شول او له 30 زیات نور زخمی شول. په همدې لړ کې د افغانستان له ولس سره په خواخوږی کې د تهران په آزادۍ برج باندې ویډیو میپینګ وشو. د تهران ښاروالۍ د افغانستان له ولس او د کابل پوهنتون د ترهګرې پیښې د مړو له کورنیو سره د خواخوږی څرګندولو په موخه د جان پدر کجاستی په هشټیګ سره په برج آزادۍ باندې ویډیو میپینګ وکړ. د ایرنا د خبر لمخې دغه ویډیو میپینګ له تیرې شپې څخه په ایران کې د افغانستان د سفیر ښاغلي عبدالغفور لیوال پښتون سره د تهران په آزادۍ برج باندې اجرا شو. د افغانستان د بیرغ او د جان پدر کجاستی په هشټیګ سره تصویرونه خودل د تهران په برج آزادۍ باندې د اجرا شوی ویډیو میپینګ یوه برخه وه. افغانستان کې د 2014 له عمله 40 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د افغانستان په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې په 2014 کې 4 تنه مړه او 14 نور ژوبل شوي دي. له کابل زمون خبريال رپورټ راکړی چې د بلخ د والی ویاند پرون وویل د دې ولایت په شولګره ولسوالۍ کې د خخ کړی شوی ماین د 14 له عمله 3 ملکی وګړي وژل شوي او 14 تنه نور زخمی شوي دي. منیر احمد فرهاد د دې 14 پړه پر طالبانو اچول یو زیات کړه. موخه د ولسی پاسون د زواکونو کومندان نظرګل و چې په دغه 14 کې جوبل شوه دی. همداشان د کاپیسا ولایت په مرکز محمود راخی خار کې هم د سړک غاړې ماین د 14 په پیخه کې یو ملکی وګړی ووژل شو. د کاپیسا د پولیسو ویان شایق شورش وویل د لوی لارې غاړې ته خخ کړی شوی ماین په یو موټر وچاودید چې له عملی موټروان وژل شوی دی. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. پاکستان او اروپا په افغانستان کې د تشدد د ختمېدو په ضرورت ټینګار وکړ. د پاکستان او د اروپایي اتحادیې چارواکو په یوې آنلاین غونډه کې په افغانستان او سیمه کې صلح ایزو اهدافو ته د رسیدو لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند په ضرورت ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د اسلام آباد او اروپایي اتحادیې د ستراتیژیکو خبرو اترو 5 پړاو د انټرنیټ له لارې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د مسؤل جوزف بورل پښتون سره ترسره شو. دواړو لورو له دغه غونډې وروسته په یوې ګډې خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدل د افغانستان د صلح د مذاکراتو په بهیر باندې د طرفینو ترمنځ د اعتماد د فضا د خرابېدو سبب شوی دی. همداشان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره د حالاتو سیړل، د سیمه ایز صلح په لړ کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو پراختیا، او د کورونا له کړکېچ سره د مقابلې لارې چارې هغه نورې موضوعګانې وي چې د پاکستان او اروپایي اتحادیې چارواکو یې په اړه د نظر تبادله وکړه. په داسې حال کې دي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان په چارو کې د امریکې ځانګړي مفتش دفتر د اندېښنې له څرګندولو پرته وویل چې د صلح د مذاکراتو له پیلېدو سره هم مهاله په دې هیواد کې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی. آوا خبری آژانس خبر ورکړی چې سیګار پرون په یو رپورټ کې وویل له تیرو کابو دوو میاشتو راهیسې، یعنی د قطر په دوحه کې د صلح د مذاکراتو له پیلېدو وروسته، د یو بل په سنګرونو باندې د طالب ډلې او د افغانستان د حکومتي ځواکونو حملې 50% زیاتې شوې دي. د سیګار ادارې دغه رپورټ په داسې حال کې خپریږي چې څو میاشتې مخکې د افغانستان د جنگ د ختمولو او د اوربند د ټینګښت په لړ کې د دغه هیواد له چارواکو، طالبانو، قطر، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو سره د امریکې د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سلام مشورو هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې په جنگ ځپلي افغانستان کې ورسره پرله پسې چودنې او د ملکیانو مرګ ژوبله لا زیاته شوې هم ده. 10 میلیونه افغانان خوراکي امنیت نه لري. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه کسان د خوړو له نظره امنیت او خوندیتوب نه لري. سرور دانش پرون په کابل کې د خوراک د نړیوالې ورځې په دستورو کې وویل له دغو 10 میلیونه څخه 8 میلیونه کسان د مرګ له خطر سره مخامخ دي، او تقریبا 10 میلیونه په کلو کې او کابو 3 میلیونه د افغانستان په خارونو کې اوسیږي. هغه بې وزلی او ناامنی د افغانستان د خلکو د خوراکي ناامنۍ اصلي وجوهات وبلل، او زیاته کړه د افغانستان د حکومت د رسمي احصائیو لمخې د هیواد له نیمایي زیات نفوس د ژوند د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي. او مشهور پاکستانی عالم د میکرون د سرګندونو په وړاندې په چوپتیا نیوکه کړې ده. د پاکستان شورای اتحاد اهل سنت مشر د رسول الله مبارک په شان کې د فرانسې د ولسمشر لسپکاوي د ډکو سرګندونو په وړاندې د اسلامي ملګرتیا د سازمان د غړو هیوادونو چوپتیا له خیانت ډکه وبلله. صاحبزاده حامد رضا پرون وویل د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د شان او د مسلمانانو پس پکاوی کې د فرانسې د ولسمشر د اسلام دښمنه سرګندونو په وړاندې د اسلامي ملګرتیا سازمان د زیاتره غړو هیوادونو چوپتیا د منلو وړ نه ده. دغه مشهور اهل سنت عالم زیاته کړه د سوریه، یمن او فلسطین په شان ځینو هیوادونو او کشمیر لپاره د موجودو ستونزو شتون د اسلامی امت د تش د نامې بیرغچی هیوادونو ورته بې پامی ثابتوي چې د اسلامی ملګرتیا سازمان په عمل کې هیڅ کارنده توب نه لري او دغه سازمان مړ شوی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د صهیونیستي رژیم په زندانونو کې د فلسطینی اسیرانو بد حالت زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د اسرایلو په زندان کې د فلسطین د یو مبارز بندي ماهر الاخرس د لوکتړ څه د پاسه 100 ورځې تیریږي، او د هغه بدني وضعیت تر خطرناک حده رسیدلی دی. 49 کلن فلسطینی ماهر الاخرس د جنوري 28 نیټې تر دې دمه د صهیونیستي رژیم په بند کې دی. هغه د فلسطینیانو پر ضد د تیریګر او جنایتکار صهیونیستي رژیم د خپل سرو اقداماتو او نیونو باندې په اعتراض کې تر نامحدود وخته پورې لوکتړ پیل کړی دی. د الاخرز د لوکتړ څه د پاسه سل ورځو په تیریدا سره دغه فلسطینی بندي وضعیت خطرناک حد ته رسیدلی او د فلسطین مبارزو ډلو د هغه د شهادت په باب صهیونیستي رژیم ته سخت خبرداری ورکړی دی. اسرائیلی رژیم د الاخرس د اداري بند له لغوه کې دا ډډه کړې او دا سخکاری چې دغه فلسطینی بندي په باب یې د سوکه مرک سیاست ته مخه کړې ده. د تدریجي مرک سیاست له دې مخکې د نورو ناروغو فلسطینی بندیانو په وړاندې هم اهمال شوی او د ځینو بندیانو د شهادت لامل شوی دی. له 1948 کال راهیسې تر دې دمه یعنې په تیرو 350 کلونو کې 225 فلسطینی بندیان د اسرائیلو په جیلونو کې شهیدان شوي دي. 23 کلن بندي نور البرغوثي، 15 کلن بندي سعدي الغربي او د غراز 15 کلن بندي داود طلعت الخطيب په 13 میاشتو کې د وحشي او تیریګر جنایتکار صهیونیستي رژیم په بندونو کې د صهیونیستي ډاکټرانو د لټېو له امله شهیدان شوي دي. د فلسطینی بندیانو د سوکه مرګ سیاست د طبي سوستیو او لټیو او د بندیانو له درملنې د ډډه کولو په چوکاټ کې اهمالیږي. د فلسطین د روغتیایي چارو وزیر د ماهر الاخرز د سلامتی او بدني وضعیت په باب په خبرداری ورکولو سره ویلی دی هغه د لاس پښو د شلیدو او د زړه له ناروغیو کړیږي، خو صهیونیستي رژیم د دغه فلسطینی بندي په وړاندې له طبي غفلته کار اخلي. د ماهر الاخرس د بندي کېدا په باب مهم ټکی دا دی چې هغه شپږ بچی لري او په 1999، 2009، 2004 او په 2013 کلونو کې هم صهیونیستي جنایتکارو عسکرو نیولې او په ټول کې تر 28 میاشتو پورې په زندان کې ساتلې دی. پر دې اساس ماهر الاخرس او همداراز د هغه کورنۍ په فلسطینیانو کې د مقاومت سمبول بلل کېدلی شي. په همدې وجه ده چې صهیونیستي رژیم قصدن د هغه په باب غفلت کوي او حتی د هغه مرګ هم له خپلو ګټو سره سمون خوړونکی ګڼي. یو بل موضوع چې د فلسطین نور لسګونه کسان هم د اسرائیلو په زندانونو کې د خپل ژوند د سلامتیا ګواښنو سره مخامخ دي، د صهیونیستي رژیم په بندونو کې کابو 80 فلسطینی بندیان په کورونا وایرس هم ککړ شوي دي. صهیونیستي رژیم له عربو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کولو او دغه رژیم د جنایتونو په مقابل کې د نړیوالې ټولنې په چوپتیا خوشحاله دی او حتی ځینې رپورټونه د دې خودنه کوي چې دغه رژیم له کورونایي بحران هم د فلسطینیانو پر ضد د ځان په ګټه استفاده کوي. همدې لړ کې د فلسطین د ولسی جبهې د مرکزي کمیټې غړي او په دغه ډلې کې د بندیانو د دوسیې مسؤول غلام القعبی ویلي دي لیرې نه ښکاري چې صهیونیستي رژیم قصدن په بندونو کې کورونا وایرس خپور کړي. لری نخکاری چې صهیونیستي رژیم قصدن په بندونو کې کورونا وایرس خپور کړی وي څو له بندیانو څخه له دغې ناروغۍ سره مقابلې په اړه د درملو د ازمیښ لپاره استفاده وکړي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
ده تاریخ پانه عزتمنو اوریدونکو، زما فاطم سلامونه او نیکی هیلې ومنه. اوسم ستاسو ته د تاریخ یو بل پانه وړاندې کوم. نن د جمعه مبارکه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له شلمې او د 2000 میلادي کال د نومبر له 6 نیټې سره سمون خوري. درې سوه 1380 کاله پخوا د 1422 میلادي کال د نومبر په 6 نیټه په لوی اډولف مشهور د سویډن بادشاه دوهم ګوستاو ووژل شو. هغه به په 1594 میلادي کال کې زیږیدلی و او په 18 کلنۍ کې بادشاه شو. د دوهم ګوستاو اصلي شهرت له 1603 میلادي کاله تر 1643 کاله پورې و چې په کلونو کې د پروتستانو او کاتولیکانو ترمنځ په 10 کلن مذهبي نښتو کې د هغه د بریاو په خاطر و. هغه د فرانسې په ملاتړ سره د جرمني د پروتستانو په ګټه د روم له سپېڅلې امپراتوري او د هغې د متحدانو سره جنگ ته ودانګل. ګوستاو چې په خپله د سویډن د پوز مشري په غاړه درلوده په دوو جنګونو کې بریالی شو او په دریم جنګ کې هم د پرمختګ په حال کې و چې د یوه مرمۍ د لګېدو له امله ووژل شو. سره له دې د سویډن پوز په دغه جنګ کې هم بریالی شو. نه سوه دوه نوي کاله پخوا د 1455 هجري قمري کال د ربيع الاول د میاشتې په شلمه نېټه مسلمان فقیه او ادیب ابو طیب طبري په بغداد کې وفات شو. هغه په 1453 هجري قمري کال کې د ایران په یو شمالي ښار عامول کې وزیږید او د علم د ترلاسه کولو په موخه یې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل. ابو طیب بالاخره په بغداد کې استوګن شو او درس یې پیل کړ او د خپل وخت یو لوی عالم شو. هغه د خپل عمر تر پایه په بغداد کې د فتوا ورکولو دنده په غاړه درلودله. ابو طیب طبري له شعر او ادبیاتو سره بلد و او شعرونه هم ویلي. د ابو طیب له آثارو څخه جواب فی سما او پلسو ټوکو کې الغنا ول تعلیقه الکبرى فی الفروع کتابونو ته اشاره کولی شو. نه سوه 15 کاله پخوا د 1509 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په شلمه نیټه په ابیوردی مشهور نامتو شاعر او ادیب محمد بن احمد بن عثمان په ایران کې په اصفهان ښار کې وفات شو. هغه د یوه خوش غږ شاعر او لغات پیژنده ادیب په توګه یاد شوی چې د لغات، حدیث، تاریخ او ځینو نورو علومو استاد و. هغه د کتابت په فن کې ډیر مهارت درلود او کتابونه یې اوس هم د لغاتو مهمې سرچینې ګڼل کیږي. دوه سوه اووه کاله پخوا د 1314 میلادي کال د نومبر په 16مه نیټه د جنوبي امریکا د ملتونو د ازادۍ غواړي اتل سیمون بولیوار د اسپانیا له سلطې د خپل هیواد د وینزویلا د ازادولو لپاره لومړنی جنګ په بریالیتوب سره پای ته ورسوه. په دغه جنګ کې د سیمون بولیوار 6500 کسیز لښکر د اسپانیا پر 14000 کسیز لښکر بریالی شو. هغه بالاخره وینزویلا د اسپانیاوالو له سلطې ازاده کړه او ورپسې په خپل هغه لخکر سره له اسپانیا استعماره د څو نورو جنوبي امریکایي هیوادونو د آزادولو لپاره د دغه هیوادونو په آزادۍ غواړو مبارزو کې هم ګډون وکړ. اولنن دوه څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 16مه نیټه په ایران کې د پهلوي فاسد رژیم د یوه تالی څټې او سرغنې جنرال اظهاري د پوځي حکومت په واک ته رسېدو سره په اعتراض کې په ټول ایران کې پراخ لاریونونه ترسره شول او په دغو لاریونونو کې د ایران مسلمان او مبارز ملت د محوریت اعلان و چې ظاهری بدلونونه او د باچا د امریکا د تالی څټو عناصرو ځای پر ځای کول د اسلامي انقلاب د بریالیتوب لپاره د هغوی د مبارزې مخه نشي نیولی. په دغه ورځ د اسلامي انقلاب ارواښاد لارښود حضرت امام خمیني د همهغه کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه د محصلینو د وژلې په مناسبت د ایران د ولس لپاره خپل یو پیغام راواستوه. حضرت امام خمیني د دغه پیغام په یوې برخه کې فرمایلی دي: تاسو میړنی ملت ثابت کړه چې ټانکونه، ماشینګڼي او نیزه زنګ وهلی دي او د ملت له وسپنیزو سوک او کلک هوډ سره مقابله نشي کولی.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږی میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمون خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمون غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خپرونه خپرای هم زمون مازیګرنی او سهارنی خپرونه اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پر پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشه لیوې بلې برخې سره زفاطمی لخپل محترم امکار
عابدی
سره تاسو حضور ته حاضر شویو په دې هیله چې له دغه نورانی پروګرام مو تر اوسه استفاده کړی وي. عزیزانو په تیر پروګرام کې د فصلت د مبارکې سورې اته ویشتم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دې سورې د نه ویشتم او دیرشم آیتونو تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام راغواړو د فصلت سورې د نه ویشتم آیت تلاوت ته هلته چې پاک پروردګار فرمایي:
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
أو كافران شوي كسان بووائي إيز مجرب تمجتا هغد وطنا وشايا چدا پيريانو أو إنسانانو جنيوي چې موږ دغه دواړه د خپلو قدمونو لاندې کړو د دې لپاره چې دغه دواړه تر ټولو لکشته خلقو څخه شي.
قدمونو دوستانو په تیره برخه کې د هغو کافرانو خبره وشوه چې د دې مخه بیانوله چې خلق د قرآن کریم آیتونه واوري. د آیت فرمایي: کوم کسان چې د دغه وګړو په وسیله گمراه شوي دي د قیامت په ورځ به خدای ته شکایت وکړي. هغوی به له خدای غواړي چې دغه غولونکي او شیطان صفته کسان چې هغوی بې لارې او بدبخته کړي په دوزخ کې ډیر ټیټ او بد ځای ته واچوي. همداراز موږ ته اجازه راکړه چې دغه کسان تر خپلو پښو لاندې او چخنی کړي چې دوی چې په دنیا کې مقام او منزلت درلود دلته یې خوار او ذلیل کړو.
له دغو آیتونو څخه سبق اخلو: اول دا چې کافران به په قیامت کې هڅه کوي چې خپل کفر او گمراهي د نورو په غاړه واچوي او نور د خپلو گمراهیو عامل معرفي کړي. دو هم دا چې د انسان د گمراهی او بیلاری کولو لاملونه ډیر زیات دي، هم غولونکي انسانان او هم گمراه کوونکي شیطانان. دریم کافر او بیلاری مشران چې په دنیا کې په خلکو سلطې لري او هغوی گمراه کوي، په قیامت کې به د دوی لارویان آرمان کوي چې کاش تر پښو لاندې کړی موای.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم د فصلت سورې د دیرشم آیت غوښ شي، هلته چې پاک پروردگار داسې فرمایي:
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
بشکه هغه کسان چې پرشتیاي ویلې دی زموږ رب الله دی، بیا ټینګ او ولاړ وي، نو په دوی ملایک نازلیږي چې تاسو مه ویریږئ او مه غمجنیږئ، او تاسو د هغه جنت زیری واخلئ چې وعده به یې درکولای شوه.
ګلونو اوریدونکو، د کافرانو او بیلارو کسانو په اپوټه چې په دنیا کې په هر یو هغه غږ پسې ځي چې هغوی د دنیا خوندونو او مزو ته کشوي، ځینې کسان داسې دي چې یوازې د پیغمبرانو بلنه مني. هغوی یوازې په خدای ایمان راوړي او بل د هیچا خبرې ته غوږ نه اچوي. هغوی وایي زموږ پالونکی خدای دی. هغوی په خپله دغه خبره ټینګ ودرېږي او ترې نه غړېږي. په قیامت او د خدای په وعدو ایمان د هغوی په وجود کې دومره پیاوړی او ځواکمن دی چې د دنیا د ژر تېرېدونکو وعدو پر ځای د خدای پایدارو او قطعي وعدو ته هیله من کېږي. نو هیڅ شی د خپلو دینی دندو په ترسره کولو کې د هغوی د سستۍ او لټۍ سبب نه ګرځي. البته په خدای د ایمان ادعا لرونکي زیات دي، خو په عمل کې ځینې استقامت نه کوي. هغوی داسې سست او بې ارادې کسان دي چې کله د شهوتونو د توپان په وړاندې راځي یا کله یې چې ګټې په خطر کې لویږي، هغه کمزورې شان ایمان هم بایلي. په حقیقت کې کوم کسان چې د دوستانو او خپلوانو د ناروا غوښتنو او نفساني ګروهنو په وړاندې ودرېدای شي ډېر کم دي. همداراز کم دي هغه کسان چې د دښمن د اقداماتو او ګواښونو په وړاندې سست او کمزورې نشي. هر حال د خدای دود او سنت دا دی چې لرشتنی او مؤمنانو سره مرسته کوي. د خدای د مرستې یوه لاره د مؤمنانو په زړه د پرښتو نازلول دي چې د هغوی زړه مضبوطوي او ورته اله القا کوي، په دې ډول چې له دښمن او راتلونکي ویره له هغوی لرې کیږي او د تیر وخت غم او فکر هم زړه ته ناراضي. پرشته د غشان کسانو ته د جنت زیری ورکوي. بلا شکه د الهي پرشتو زیری د ایماندارو انسانانو په زړه رڼا ځلوي او هغوی ته د ژوند د سختو توپانونو او بادونو په وړاندې ثابت قدم ساتي. دا لدې عمل د چې په دنیا کې د مؤمنانو یو دنده دا ده چې خپل نفس کنټرول کړي او سرکش نفسانی خواهشات و نمنی، ځکه چې د هغوی د تباهی او فساد سبب کیږي. خو په آخرت کې خدای تعالی د هغوی محرومیتونه او پابندی جبرانوي او هر څه چې زړه وغواړي هغوی ته ورکوي، ځکه چې جنت د فساد او تباهی ځای نه دی. هغوی په تلپات جنت کې د لوی خدای میلمستیا ته ورځي، داسې میلمانه چې کوربه مهربان او بخښونکی خدای دی او میلمانه پاک او جنتی انسانان.
له دغو آیتونو څخه سبق اخلو چې که مقاوم مؤمنان په دنیا کې کم دوستان لري، خو آسمان پرشته د هغوی دوستان دی چې په دنیا او آخرت کې د هغوی سره مرسته کوي. دوهم، جنتی خوندونه یوازې مادي او جسمانی خوندونه نه دي، بلکې هر یو شی چې انسان ته خوند ورکوي هلته برابر او مهیا دی. څرنګه ده چې د جنتیانو په نزد د معنوي خوندونو او مزو مقام تر مادي خوندونو کم نه دی. دریم، له جنتیانو سره د خدای چلند د رحمت او مغفرت له مخې دی او دا پر هغوی د خدای د بې پایان لطف او بخشش شودنه کوي.
له خدای تعالی له پاک درګاه څخه غوښتنه کوو چې موږ هم د مؤمنانو په کرشو کې وشمیري. عزیزانو، په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دا لرغون کور سه
گرانو قدر منو آوریدون کوز مرسلامون آونه که هلی و منه عزیزانو دا ایران موزیمنو یا لرغون کورتون تا تلنوان لنده لره لیو بل پروگرام سر زفاتمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سر
ستاسو په خدمت که حاضر شویم. د دې لړۍ په تیر پروګرامونو کې د ایران د قالینونو موزیم ته لاړو او د ایران د قالین له یوې ډېرې ارزښتناکې ټولګې سره بلد شو. په دوام کې، یعنی نن، د تهران د اوسمهاله هنرونو موزیم ته ځو او هلته موجود او ارزښتناک شیان ګورو. نو راسره مله اوسئ.
گرانو او قدرمنو دوستانو، په ایران کې له ماډرن هنرونو سره آشنایی له څلوېښتمې او پنځوسمې لسیزې څخه د تهران پوهنتون د ښایسته هنرونو د پوهنځي د جوړېدو له لارې پیل شوه او اروپا ته د استادانو او محصلینو په تګ او له ماډرن سټایلونو سره په آشنا کېدو سره په ایران کې په هنري رودو او سټایلونو کې یو ستر بدلون راغی. په دې لړ کې په تهران ښار کې یو میوزیم جوړ شو چې پکې د اوسمهاله هنرونو پیژندګولي کېدله. د تهران د اوسمهاله هنرونو میوزیم په دنیا کې د اوسمهاله هنرونو یوه مهمه خزانه ګڼل کېږي چې کارپوهانو په دغه میوزیم کې د موجودو شیانو ارزښت له 5 میلیارد ډالرو زیات بللې دی. په دغه میوزیم کې د څو وروستیو پیړیو د هنر ډیر شاهکارونه نندارې ته ایښودل شوي دي چې له نږدې څخه یې لیدل د مینوالو لپاره یو کمساری فرصت دی.
د اوسمهاله هنرونو موزیم چې د نړۍ په لسو غوره لرغون کوټونو کې شامل دی. د دنیا د هنري آثارو یو کمساري خزانه لري او له مختلفو هیوادونو څخه د ماډرن هنر ډیرې جامع او مهمې زیرمې پکې شامل دي. په زړه پورې ده چې خبر شي دغه موزیم په دنیا کې د ماډرن هنر له پنځو نه تر لسو پورې مهمو ټولګو کې د یوې مالک دی او پکې د انتظابي پاپ آرټ، مینیمالیزم، مفهومی هنر او فوتوریلیزم د غورزنګونو مهم آثار ساتل کیږي. د موزیم په دایمي خزانه کې د تجسمي هنرونو د پوهانو څخه باندې 3000 ارزښناک آثار ساتل کیږي چې کابو 400 استثنایی ارزښت لري. د موزیم په مهمو آثارو کې د پال گاگین، رینوئر، پیکاسو، ارنست، رنه ماگریت، جیکسون پولاک، زانگرو کارونو او د هاکنی، کیتاچ او دوبوفا زینو آثارو ته اشاره کولای شو.
گرانو دوستانو، راگرزو د تهران د معاصر هنرونو د میوزیم پیژندګولې ته. د هغه میوزیم چې د معماری له نظره پرې هم ډېرې خبرې کېدلی شي. د میوزیم ودانۍ د 15000 مربع میټرو په پراختیا جوړه شوې ده او په جوړېدو یې 9 کلونه لګېدلي دي او په 1900 میلادي کال کې یې افتتاح شوې ده. د میوزیم په خپل غیر چاپیره باغ سره 8500 مربع میټره پراخوالی لري او په ډیزاینینګ کې د ایران له دودیز سټایل او ماډرن سټایل څخه ګټه پورته شوې ده او همداشان له فلسفي مفاهیمو هم پکې الهام اخیستل شوې ده. د میوزیم د ایرانی دودیز معماری په مهمو عناصرو کې د میوزیم په داخلي چاپیریال کې 8 ګوټي دهلیز یا ډیوډه، 4 لارې او د پلی تګ لارې ته اشاره کولی شو. د ودانۍ د بهرنۍ برخې ډیزاین هم د ایران د صحرایي سیمو د بادګیرونو په طرز جوړه ده. په میوزیم کې دننه هم د ماډرن معماری عناصر د لیدو وړ دي. په ودانۍ کې دننه یوه تاو راتاو لاره تر راهي شوې ده چې کسان د لک شیب لرونکې لارې په وهلو سره لاندې لورې ته لارښوونه کیږي. د داخلي برخې دغه تاویدونکې لاره د بهرنۍ برخې بیخي اپوټا بشپړ ماډرن حالت لري. د لرغونکوټ د ودانۍ دیوالونه ډېرې لګې درینسی لري او د یوې قلا په شکل جوړ شوي دي.
د موزیم د داخلي برخې یو سمبول چې د تاویدونکې لارې په پای کې دی، د نوریکی هاراگوچی یو اثر دی چې په یو ډول د ایرانی کورونو په منځ کې د اوبو د حوض یا تالاو خودونکې دی او د موزیم په معمارۍ کې په ډیر ښکلا سره ځای کړای شوی دی. د دغه اثر نوم ماده او فکر دی چې له فولادو جوړ دی او له 800 لیټرو تیلو ډک کړای شوی او ورته د تیلو حوض هم ویل کیږي. دغه تور رنګه تالاو چې له تورو تیلو ډک دی انعکاسي حالت لري او لکه د یوې شایسته هندارې ښکاري. د دغه ښکلي اثر جوړونکي هاراگوچی لومړنۍ ماده او فکر په جاپان کې جوړ کړ او پر هغه سربیره یې د دنیا د مختلفو هیوادونو لپاره د ماده او فکر 19 نور آثار جوړ کړي دي چې دریم او تر ټولو ستر پکې د تهران لپاره وو. د غزیاتره حوزونه د وخت په تیریدو سره خراب شوي دي او ډیر لږ ترې په جاپان او ځینو نورو هیوادونو کې د هغوی د موزیمونو په زیرمتونونو کې ساتل کیږي. په دې وجه په هغو کې هیڅ کوم د ایران د تیلو د حوز په شان د عامه خلکو لپاره د لیدو وړ نه دی او په دایمي توګه نندارې ته نه وړاندې کیږي. په همدې وجه د تهران د معاصر هنرونو د موزیم د تیلو حوض په دنیا کې د جاپانی هنرمند د ماده او فکر د یوازنی اثر په توګه یادیږي.
دغه لرغون کوټ د نندارتون په دایمي ټولګه کې تقریبا 3000 ارزښناک آثار ساتل کیږي چې د ایران او نړۍ د تجسمي هنرونو په تیرو او اوسنیو پوهانو پورې اړوند دي. ډیر خلک نه دي خبر چې د جیکسن پولاک له هغو دریو مهمو فنپارو څخه یوه چې د هغه شاهکار او د انتزاعي یا ابسترکت ایکسپریشنزم سٹائل دے د تهران د اوس مهاله هنرونو د میوزیم په گنجینه کې پرته ده، او یا د مارک روټکو او البرټو جیاکومیټی او رینه مارګریټ او داسې نورو ډیرو هنرمندانو هنری کارونه په دې ټولګه کې موجود دي. د تهران د معاصر هنرونو لرغون کوټ نهه ګالری لري او پکې د پال گاگین اثر او همداشان د وینسان وین گوک د ابدیت په دروازه نومې فنپاره لنزدې لیدل کېدای شي.
د تهران د معاصر هنرونو په موزیم کې مختلف نندارتونونه ترسره کیږي. د دغه موزیم په مهمو نندارتونونو کې د ویم ډلوی د هنري آثارو نندارتون ته اشاره کولای شو چې په 2018 میلادي کال کې ترسره شو. دغه هنرمند بلجیمی دی او په ټوله دنیا کې مشهور دی. دغه آثار په حقیقت کې د مختلفو مفاهیمو ترمنځ لا موجود تناقض خلق شوی دی. هغه له هر شی سره داسې چلند کوي چې خپل لومړنی کارنده توپ له لاسه ورکوي او استعاري اړخ مومي. د وی مډلوی کوم آثار چې د معاصر هنرونو په موزیم کې نندارې ته وړاندې شول، پراخه زمانی ساحه او مختلف سټایلونه پکې شامل وو. د مثال په توګه د ډلفټ په کلیوالو نقوشو سره د ګیس سیلندرونه په 80 میلادي لسیزه کې خلق شوي دي. د مرمرو فرشونه په 2000 میلادي کال پورې اړوند وو او حکاکې شوي ټایرونه له 2015 نه تر 2010 کال پورې برابر شوي وو. د تهران د معاصر هنرونو د موزیم یوه بله برخه د هغه بهرنۍ برخه ده چې د تندیسونو د باغ په شکل برابره کړای شوی او پکې د 20 پیړۍ د مشهورو هنرمندانو مجسمې لګیدلې دي. په هغو کې د ماکس ارنست، هنری مور، ماکس بیل او د ځینو نورو بهرنیو او هیرانیو هنرمندانو د مجسمو په شمول د هغوی اثر لیدل کېدای شي. دا دومره شایسته او په زړه پورې مجسمې دي چې په دغه لاره تیریدونکي هر کس په فکر کولو مجبوروي.
د تهران د معاصر هنرونو میوزیم یو هنری او فرهنګي ټولګه ګڼل کیږي او یوازې د هنری آثارو د نمایش لپاره نه ده. په دغه میوزیم کې ټوله اونۍ مختلف پروګرامونه ترسره کیږي، نو په دې وجه باید د تجسمي هنرونو په لړ کې د ایران د هنر د مهمو پیښو او فعالیتونو مرکز وګڼو. دغه میوزیم کابو په 5000 فارسی او غیر فارسی نسخو سره یو تخصصي کتابتون هم لري چې د معماری، نقاشه، طراحه یا ډیزاینینګ، تصویری اړیکې، عکاسه او سینما وغیرہ په شان ډول ډول هنری آثار پکې شاملېږي. د تهران د اوسمهاله هنرونو د میوزیم د معماری مرکزونه او سینماټیک یا فلم خانه د دغه کلتوري هنري مرکز نور تخصصي امکانات ګڼل کیږي. د دغه سینماټیک د ترسره کولو موخه د ایران او نړۍ د سینما د ارزښناکو کارونو نمایش او د مخاطبانو د لید د کیفیت د لوړاوي لپاره نندارې ته د وړاندې شوو فلمونو سنجول دي. په دغې ټولګې کې هم همداشان د نقد او تنقید غونډې، سیمینارونه، د نندارتونونو د پیلیدو او ختمیدو مراسم ترسره کیږي. په دې برخه کې د مستندو فلمونو پر ښودلو سربیره د ایران او نړۍ د فلم جوړونکو د آثارو ننداره او د هغو څېړنه کیږي.
ډیرو محترمو اوریدونکو، د ایران موزیمونو یا لرغونکوټونو سیل تر عنوان لاندې دغه اومه برخه مو واورېدله. هیله ده چې ستاسو تبې ته پرېوتی وي. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان. د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.